قبل رخ کے دی برانونا پتا میاو سل جرگی اکڑی نور جرگی پخبل زڑکوم چہر دی کڑما اے دچا دپارا جسم فرزم حغی دپارا
ستړي مشهیدا مشال ریډیو د دوو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان نجیب عامر او تکنیکی ملګری اسحاق کمیری نیکی هلی او سلامونه ومني. د روانې خبرونې د سر موضوع په شمالي وزیرستان کې د جشن ازادۍ هغه تقریبات دي چې حکومتي او ولسی کچه باندې لمانځل شوي دي، خو له هر څه مخکې خبرونه د نجیب عامر نه.
خبرونو سرټکی په جنوبی وزیرستان کې د پوز 15 سرتیری جوړل شو. د پاکستانی علماو یو پلاوی د طالب مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللې او په داغستان کې د اور لګیدو په خک کې لزګونه کسان مړه شو. سرټکی مو اوریدل، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. پرون مازیګر مهال د بر جنوبی وزیرستان د لدا تحصیل په کړه مسرای کې د پاکستان پوز پر یو گاډی په مان چودنه کې 15 سرتیری جوړل شوی. دا خبره د دې ځلې د پولیسو ترڅنګ هلت مامور د پاکستان استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لړیو ته کړي. چارواکو زیاته کړي چې په سیمه کې د وسلوالو د لټون عملیات پیل کړي دي. د ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی بیگا مشال لډیو ته په لیګل یو بیان کې د کړه مسرای د بیت زمواري منلی ده. د جولای په سلورمه هم د جنوبی وزیرستان په سره روغه کې د پوس پر یو گاډی په سړک غاړې بمی برید کې یو سرتیری وژل شو. دا غي عملی مسولیت هم تحریک طالبان پاکستان منلی. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو فعال ګلدراز د نامعلومو کسانو لخوا په یو هدفي برید کې وژل شو دی. د رزمک پولیسو د تاڼې یو مسول د نوم پټ ساتلو په شرط نن مشال اړیو ته ویل چې دا پیښه پرون شوې. دوی وایي ګلدراز خپل کور ته نږدې په یو جومات کې په ډزو وژل شوی دی. د پولیسو په وینا برید کوونکي تښتېدلي، خو دوی یې پر ضد مقدمه درج کړې ده. په روانه میاشت کې دا د هدفي وژنو سومه پیښه ده چې په شمالي وزیرستان کې مخې ته راځي. د پاکستانی عالمانو یو پلاوی د افغان عالمانو او طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته پرون ورسید. افغان اسلامي اژانس لیکي چې په دې پلاوی کې اته کسان شامل دي او دا سفر دورزنه دی. په دې پلاوی کې مفتی محمد قاسم، مولانا محمد طیب قریشی، مولانا قاسم حقانی، مولوی حنیف الله او نور شامل دي. د پاکستانی علماو دا پلاوی په داسې مهال د کابل په دوره دی چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. افغان طالبانو د میرمنو د کار او د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده. د پاکستانی علماو د پلاوی یو مشر مولانا محمد طیب قریشی مشال لډیو ته ویل هغوی په دې او نورو چارو له افغان طالب چارواکو سره خبرې کوي.
او اهداف دا دي چې یاره دواړو ملکونو تعلقات نارملایزم شي، ټریډ مو شي، وومن رائټس دي، ګرل ایجوکیشن دي، دا ټول شي نه چې انشاءالله دي کې دغه مو شي او ملاقاتونه مو شي.
پاکستانی علما د افغان طالبانو سره خېړي کې لري او د طالب چارواکو ډیری مشرانو د پاکستان په مدرسو کې درسونه ویلي. ملګرو ملتونو پر افغانستان د افغان طالبانو د واک د دوه کالو پوره کېدو په مناسبت پرون په یو اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتي چې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي او د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. طالب ځواکونه د 2021 د اګست په 15مه کابل ته ننوتل چې په نتیجه کې جمهوري نظام مړنګ او د دوی واک پیل شو. د ملګرو ملتونو پرون اعلامیه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچرډ بینټ ترڅنګ د بشري حقونو او اقلیتونو په چارو کې د یاد سازمان دوه راپور ورکونکو لاسلیک کړی ده. دوی ویلي افغان طالبانو داسې پالیسۍ خپلې کړې چې په سیستماتیک ډول له افغانانو د زده کړو او کار حق او د بیان او غونډو ازادي تروړي، خو د طالبانو د حکومت چارواکو د دې او دې ته ورته مخکینیو نیوکو په ځواب کې دریس خپل کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو په شمول د افغانستان ټولو قشرونو ته د هغوی حقونه ورکړي دي. او د روسیې د داغستان سیمې په مخاج کله خار کې یوې زورورې چاودنې د تیلو یو پمپ ویجاړ کړی او لږ تر لږه دېرش کسان یې وژلې دي. د داغستان د روغتیا وزیر وایي په وژلو شوو کې لږ تر لږه دوه ماشومان هم شامل دي او پنځه یا نور کسان ژوبل شوي هم دي. په سملاسي ډول د پرونی چاودنې علت نه دی په ډاګه شوی. د یو عیني شاهد لخوا په خپره شوي ویډیو کې ښودل کیږي چې تر چاودنې وړاندې د تیلو پمپ اور اخیستی دی. په ټلګرام خپرو شوو ویډیوګانو کې ژوبل کسان په چورلکو کې روغتونونو ته د لیږدولو په حال کې ښودل کیږي. او د روسیې د بیړنیو چارو وزارت ځینې سخت ژوبل کسان په یو ځانګړې الوتکه کې سرخار مسکو ته هم لیږدولې دي. خبرونه پای
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی. خبرونه در ته زمونږ همکار نجیب عامر وړاندې کول. اوریدونکو خبري غړای دو د روسي نیمای کې به تاسو سروې خبرونه نه خپني غاوري. قربانی ملی حمیرزاده دا خو د هغه مخ کې سو راپورونه وړاندې کو. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي پرون د دې ځلې په یو شمیر سیمو کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د بیلابیلو غونډو او د ځوانانو ترمنځ د لوبو د مقابلو په ترڅ کې اول ماندل شو. خو بل په لوت ماندې قومي جرګې همدا ورځ د تورې ورځې په توګه ماندلې. د جرګې مشرانو په همدې لړ کې خپل پرونی لاریون ته ویلي چې تر هغه چې د سیمې د خلکو امنیت خوندي نه وي او د خپل وسایلو ګټې نه وي ورسېدلې، د پاکستان د ازادۍ ورځ به ونل. عمر وزیر پی تفصیل لري.
د ملک د نورو برخو په سیر شمالي وزیرستان کې هم پرون د 14 اگست د پاکستان جوړېدو ورځې جشن ولمانځل شو. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک او د غلطه د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر مشال ریډیو ته وویل چې د جشن مانځلو لپاره میرامشاه میرعلي رزمک شوه او سپینوام کې دستورې وشوې چې ګڼ شمېر ځایي خلکو، مشرانو، د سکولونو، کالجونو زده کوونکو او چارواکو پکې ګډون وکړ. مرسیال کمشنر وویل چې د وزیرستان په ټولو تحصیلونو کې د جشن دستورې تابع شوې وه. خو بل طرف رزمکه عثمان زای جرګې د غورز د تورې ورځې په تور ول مانځله. د جرګې مشرانو په وینا میر علي میرامشاه او رزمک بازارونه بنول، خلکو ته اعلان کړی و چې تورې جنډې ولګوي. د جرګې یو مشر ډاکټر ګولالم وزیر پرون د 14 اگست په مناسبت لاریون ته خپل وینا کې وویل چې نن دوی تورې جنډې ځکه لګولې چې د غلطه د دوی ژوند او وسایل خوندي نه دي. گیلامن دی نو زکا تورا ورد المانزی عثمان زای جرګې مشر ملک نصر الله وزیر او ډاکټر ګلالم وزیر د اګست په 14 رزمکه جرګه ته اعلان کې ویلي ول چې په هر کور، دوکان او بازارونو کې تورې جنډې ولګوي. دوی له حکومت اګیله مندي. عثمان زای جرګه د 13 میاشتې نه روانه ده چې سیمه کې د امن ټینګښت په ګډون نورې مطالبه کوي، خو لا یې ټولې غوښتنو په اړه د بشپړه پریکړې اعلان نه دی کړی. جرګې سیمه کې په پولیو ساسکو، حکومتي او فوزي چارواکو سره په جرګو ملاقاتونو کولو په ټولو وزیرو دا وړو باندې بندیز اعلان کړی. دوی ویلي چې تر څو جرګه روانه وي پریکړې یې نه وي کړې، تر هغې به څوک حکومتي جرګو ته نه ځي، کنی شل لکه جرمانه به وي. د جرګې مشرانو په 1300 ورځو کې یو شمېر قبیلو او مشرانو ته جرمانې وورولې چې دا دوی په وینا د جرګې خلاف ورزي یې کړې او حکومتي فوزي چارواکو سره جرګو کې ګډون کړي. خو دغه مشران چې حکومتي جرګو کې ګډون کړي وایي چې د عثمان زایو جرګې داسې پریکړې نه مانی. دوی د سیمې د خیر خبرې کړي. په دې اړه په میرامشاه کې فوزي او حکومتي چارواکو هم د اګست په 14 مشال ریډیو ته ویلي ول چې جرګې د پولیو مهم بندیز اعلان کړي، حکومتي او فوزي چارواکو سره د خلکو په لیدو جرمانه لګوي چې د قانون سرغړونه کړي. دوی ویلي ول چې حکومت او فوز سیمه کې د امن لپاره شپه ورځ په هڅه کې دي. که د جرګې سګیلې وي نو له حکومت سره د خبرې وکړي. خو د جرګې مشران بیا وایي چې حکومت یو فوزی چارواکی د دوی خبره سنجیدانه اخلي سو جرګه یې دوامدار ده تر سو د راتلونکي لپاره بشپړه پریکړې وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی د سند د کندکوټ سیمې د غلوله بند خوشی شوی د ټانک وکیل حکمت الله مسید د اگست پر 14 کراچۍ ته ورسید. د نوموړي هرکلی ته په سورابګور کې ګڼ پښتانه ورټول شوي ول. اډوکیټ مسید مشال ریډیو ته ویل د خوشاله دی چې پښتنو د بازیابۍ لپاره ستړي وکړي. د سند د کچې سیمې غلو نوموړی د 13 جولای میاشت پر 14 تختولی و او د خوشی کولو لپاره د هغه له کورنۍ کروڑون روپۍ غوښتي. په کراچۍ کې د اگست پر 14 د پښتنو تر یوې پراخې مظاهرې وروسته پولیسو وکیل مسید د غلو له منګولو خلاص کړ. د نیاز علي په راپور کې تفصیل اورو.
د سند صوبې په کنکوټ کې د غلو نه د راخوشي کېدو وروسته وکیل حکمت الله مسعود پرون د اگست په 14 کراچۍ ته رسیدلی دی. د کراچۍ ښار په سوراب ګوټ سیمه کې په ګڼ شمیر کې پښتنو هرکلی وکړو. حکمت الله مسعود ایڈوکیٹ د مشال ریډیو سره په خبرو کې پښتنو کاروبار کوونکو، سیاستوالو، وکیلانو، فعالو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مننه کړي او ویلي چې د پښتنو په ګډه د لوی احتجاج او اتفاق له کبله د غلو د منګولو نه راخلاص شوی یم.
زه جی په 16 تاریخ باندې غوا شول، اوس بازیاب شول. د پښتانه چې کوم اتفاق باندې راووتل ما پورې اواز اوچت کړو، دغه به اواز په وجه بیمار یایو وشوه. پښتانه شکریا ادا کوم.
حکمت الله مسعود ایڈوکیټ د جولای په 14 د سند صوبې په کنکوټ کچنو سیمه کې غلو د تاوان لپاره تختولی وو. د سند پولیسو نوموړی وروسته له هغې د غلو نه راخوشې کړو چې د اګست په 14 په کراچۍ ښار کې پښتنو د ښار په سوراب ګوټ سیمه کې لوی احتجاج کړی وو او د کراچۍ حیدرآباد ترمنځ موټر وی لاري 100 ساعته د هر ډول ټرافیک لپاره تړلې وه. یاد احتجاج وروسته د سند پولیسو مشر ای جی سند غلام نبی میمن په دې باور زنډولې وو چې په 2 ورځو کې به حکمت الله مسعود د غلو نه راخوشي کړي. د وکیل حکمت الله د خوشي کولو لپاره د پښتنو کاروبار کوونکو، سیاستوالو، وکیلانو، فعالو او د پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډه جوړې کمیټې مشر لاکزاده بټنی پرون د اګست په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د حکمت الله مسعود د غلو نه راخوشي کول د ټول پښتون قام ګټه ده.
چې موږ تاسو اتفاق وکړو، یو اتفاق دا برکت و چې نن د حکمت الله ایډوکیټ بغیر به موضع موږ تاسو منځ ناستا او په خیر خیرت سره دلته راغلی. نو زه د ټول پښتانه قوم ته دا پیغام ورکوم او دا خواست هم ورته کوم چې تاسو داسې په اتفاق او اتحاد اوس.
د یادې کمیټې یو بل غړی په تلالا بټنی بیا وایي چې د کچې ډاکوانو د نورو قومونو او ژبو ویونکي هم د پیسو لپاره تختولی دي او زیاتره خلک پیسې ورکوي او خپل خلک د غلو نه راخلاصوي. خو د نوموړي په وینا چې دوی حکمت الله مسعود او لدی وړاندې خالد بټنی بغیر له بتې ورکولو د غلو نه راخلاص کړي دي.
دا کچې ډاکوګان ټول پنجابیان، سندیان، ټول خلک دي. خو چې اتفاق نه بیا مطلب دا تاوان ورکوي. اچکل اتفاق راشي زور ښکارا کې اتحادی بیا دغه سي انجامي لکه نن چې موږ په تاوان حکمت الله دې موږ په خواشه ده.
د سند په کچه سیمه کې د غلو له خوا د خلکو د تختونې پیخي بیا بیا مخې ته راځي. خو د سند پولیسو مشر ای جی سند غلام نبی میمن روان کال په جون کې د مشال لیډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې په یاد سیمه کې د غلو پر ضد لوی عملیات روان دي او په دې عملیاتو کې غلو ته لوی زیان اوښتی دي او د هغوی خوندي ځایونه نړول کیږي. د سند پولیسو مشر په وینا چې د کچی غله د تاوان لپاره د خلکو د تختونی نوی لاری خپلوي. د نوموړي په وینا چې غله د ارزانه گاډو، سارو او نورو سوداګانو لپاره د خلکو سره تماس نسی، په دوکۍ یو ځای ته غواړي او بیا یې تختوي. باید چې عام ولس او کاروبار کوونکي دې ډول پیښو نه ځان وساتي. په سند کې پښتنو کاروبار کوونکو د حکومت نوار په وار غوښتنه کړي چې د کچی د غلو پر ضد د لوی عملیات وکړي او د دوی کاروبار او ژوندي خوندي کړي. خو د تیر شوي حکومتي وزیرانو په وینا چې د سنو پنجاب صوبو په پوله کچنو سیمه کې د غلو پر ضد روان کال د اپریل د میاشتې نه لوی عملیات روان دي او په دې عملیاتو کې په ګڼ شمیر کې غله وجلې شوي هم دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې نه دی شوی، نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه دی کوي. او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کز امنگ بچی مریدہ بھی گارے دا جاسا یا دا لوگے جاسا ندوی سا دے سم زمان سا غم نیسے.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی.
میڈیا ہم تم رازاد دی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان ہلوس مشر دا ترون والا خلق ان کے پور تکڑی کلاشن کو فراڑے سا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چھ کم امن زمین گو آخا واپس.
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا مازیگر پچلور دمی او دا زیارت پورز دا سہار پر لسنی بجے اور ریدائیسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان قومي اسمبلی 15 کاله نیټه پوره کیدو وروسته په رسمي توګه د اگست 15 نیټه د پاکستان ولسمشر عارف الوی ختم کړه او اوس به د عین مطابق درې میاشتو کې نوې ټاکنې کیږي. قومي اسمبلی چې 202 ممبران یې په ټاکنو منتخب کیږي او بیا په دغه تناسب سره درې شپې ښځې او لس غیر مسلم لپاره مخصوص دي. په مجموعي توګه د اسمبلی 315 ممبران وي او کار یې قانون سازي کول وي. دغه اسمبلی کال 2013 کې د اګست په 14 نیټه جوړه شوې وه. بیا د روان کال اګست په 10 نیټه میاد یې ختم شو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې څومره اجلاسونه شوي، کوم کوم قوانین پکې منظور شوي، په دغه اړه د مشال لیډیو د خبریال نیاز علي خان راپور اورو.
د پاکستان قومي اسمبلی 15 کاله پوره کېدو وروسته د اسمبلی په رسمي ویبپاڼه معلومات ورکړل شوي. دغه اسمبلی چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان 3 کاله او 8 میاشتې او بیا وروسته د اتحادي ګوندونو مشر شهباز شریف 14 میاشتې مشري کړې، هم په دغه ترتیب قومي اسمبلی دوه سپیکرانو اسف قیصر او بیا د عدم اعتماد وروسته راجا پرویز اشرف چلولې. قومي اسمبلی کې په مجموعي توګه 250 اجلاسونو کې 420 ورځې کار کړی شوی چې پکې 520 قانون جوړ کړی شوی چې دغه کې 45% برخه د اتحادي ګوندونو حکومت په 1400 میاشتو کې کړی. د ټولنې زیات قانون کې بدلون په لوړپورو زده کړو او تحقیق کې شوی. قومي اسمبلی کې په معیشت، تجارت، ټیکسونو باندې وروسته زیات قانون سازی کړی شوی. قومي اسمبلی بعض جرمونو کې د مرګ سزا ختمولو قانون هم پاس کړی. د پاکستان قومي اسمبلی د قانون سازی بعض بلونه ډېر په کم وخت کې پاس کړي چې پکې په دې ورستو کې په درې ورځو کې 85 بلونه یعنی نوي قانونونه جوړ کړی شوي او پاس کړي. په دغه اړه د مشرق ورځپاڼې پېښور خبریال محمد فهیم وایي چې د اسمبلی کار قانون سازی کول دي او کوم ترمیمي بلونه چې راشي هغه د قانون برخه شي.
یو ځل د عمران خان صاحب په دور کې او یو ځل د شهباز شریف صاحب په دور کې چې پورا یو پند وراغه د بلونو او هغه به پاس شو. یو پیرا په یو رس کې د دیشتو نه زیات بلونه عمران خان صاحب په دور کې پاس شو او بیا د شهباز شریف صاحب په ټایم کې په یو رس کې دو دیش بلونه پاس شو او درې ورځو کې دننه هغه د 500 نه هم زیاتو. لکه دومره غټ لیول باندې قانون سازی کول مطلب دا دی چې حکومت پخپله هم کلیئر نه دی چې دا څه قانون دی او اصل قانون سازی هم دقه وي چې دا غي ممبرانو ته پته چې دا څه قانون سازی کوي لګیا دا چې تاسو په یو ورځ کې دنه دیش او سلویخ بلونه پاس کوي. نو مطلب دا دی چې نه هم ممبران خبر دي دا غي نه پخپله هغه وزیر خبر دی او نه ته محکمه خبر ده چې په کومه لاره باندې قانون لاړه. صرف گنتی پوره کول دي چې مونږ قانون پاس کو لګیا یو او باقی هیڅ مقصد نشته.
د پاکستان په 15 قومي اسمبلی کې په مجموعي توګه 1025 قراردادونه منظور کړی شوی. دغه رنګه قومي اسمبلی کې 9015 د بیلابیلو ادارو خبرو پاړه پښتنې شوی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې اوړمی ځل تحریکي عدم اعتماد کامیاب شوی. په قومي اسمبلی کې اووه داسې ممبران هم ول چې پنځه کاله کې نه څه ایجنډا پېښ کړي او نه په اسمبلی کې څه خبرې کړي. په دغه کې څلور د پاکستان تحریک انصاف، دوه د پاکستان پیپل پارټۍ او یو د مسلم لیگ نون ممبر شامل ده. د پاکستان مسلم لیگ خزینه غړي طاهره بخاري یو استوي ممبر ده چې په 98% د اسمبلی په غونډو کې شرکت کړي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
تاندے ہلے،
تاندے ہلے.
تعلیم دپاره سہولت نشته، د جنکو دپاره سړی په یاد اوبه او یاد رکې او ژوند یې تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دې وخت کې نو هغه ټول مېرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د واده شو، سو اته کاله هم دغه شان په لغړېدو توغړېدو تیر
وګوره. دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي، نکاح نامې دې وی دا زموږ هسبند سره پرته ده.
انټرنیشنل ما چې کار کوي هغه خو زه خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشوز باندې کار
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
پاکستانی علماء یو پلاوی د افغان عالمانو او طالب چارواکو سره د خبرو لپاره پرون کابل ته ورسید. د پاکستانی علماء د پلاوی پر داسې مهال د کابل په دوره دی چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. لږه شیبه مخکې مې د علماء د دې پلاوی له مشر مولانا محمد طیب قریشي سره خبرې کړي او په لومړي سر کې مې ترې وپوښتل چې د دې پلاوی د سفر هدف څه دی. نو مولانا قریشي وایي،
دا خو زمونږ جی پاک افغان ډایلوګ د ډیر وخت نه شروع دی، خو ټولې سیشنې به پاکستان کې کېدی او بیا دوی محسوسه کړه چې یاره یو دوره کابل ته پکار ده او علمو بزرګانو سره ملاقات پکار دی او اهداف یې دا دی چې یاره دواړو ملکونو تعلقات نارملایزم شي، ټریډ هم شي، وومن رایټس دی، ګرل ایجوکیشن دی، دا ټول شي نه چې انشاءالله دی کې
مولانا صاحب. عموماً افغان ولس دا گله کوي چې سم پاکستانی علما دي هغوی په پاکستان کې جهاد د ناروا ګڼي، خو په افغانستان کې د دې په اړه څه نه وایي، تاسو څه وایي؟
مونږ جی په دې باندې ډېر دو ټوک موقف دی او تاسو ته پته ده چې مولا ابت الله خون صاحب چې اوس کم بیان راغلی دی د هغې په رد عمل کې ما ویلي چې پاکستان علما خو ماشاءالله 2018 کې دا پیغام پاکستان ورکړو او تاسو ته پته ده ماضی چیړل چې دی ماضی خو به ډېر تل خبرې دي او څنګه باغا سټل کیږي ناممکنه ده، لیکن کم از کم اوس په دې باندې ټول متفق دي چې کم ځای کې اسلامي ریاست قائم دی نو دا غي احترام پکار دی. مونږ چې کم خپل موقف دی دغه چې کم د پاکستان د پاره دی دغه د افغانستان د پاره دی.
ولنه سه تاسو څنګه لري چې کوم جمهوریت او انتخابات په پاکستان کې روان دي، په افغانستان کې د جمهوری ارزښتونو د پاره تاسو څه موقف دي؟
تاسو ته پته ده چې د پاکستان چې څومره اسلامي قیادت او آئین پاکستان د 73 کانسټیټیوشن چې دی تاسو وګورئ دا د ټولو مشترکه او د ټولو علماو ورسره په دې اتفاق رائے او دفعات بل ادا ده چې زمونږ اکابرو په دا ډیسایډ کړی و چې یاره مونږ به د جمهوري لاره باندې د بدلون دپاره او د اسلامي نظام دپاره او په دې طریقه باندې کوشش کوو او افغانستان دپاره مسله دا ده چې تاسو وګورئ پاکستان کې ډیسایډ کولو والا هم د پاکستان علما او په افغانستان کې چې اول کم مجاهدینو نو تاسو وګورئ د افغانستان او که په افغانستان کې امارت اسلامي ده نو تاسو وګورئ دا ټول ریپرزنټي او دا بلانګس ټو افغانستان دی ټول د دې خلکو چې دی دا د هغوی ویل دی مرضي ده د افغانستان د خلکو خپله خوښه او مرضي ده چې هغوی چې دی خوښه کړه دا لاره او زه پوهېږم چې دا سوالات اوس دا خلک چې کوي نو ګورئ د افغانستان کې د امارت اسلامي یعنی داسې یو ځای نشته چې په هغې د دوی اوس حکومت نه وي، رټې قائم نه وي، او د افغانستان د اکثریت خلکو چې دی دا غوی خپل انتخاب او د دوی په سپورټ باندې
مولانا صاحب په افغانستان کې چې کوم واکمن موجوده واکمن دی د طالبانو حکومت کې هغوی په افغانستان کې جمهوریت ناروا ګڑی
خجی
نو ستاسو سم موقف دی
نو زمونږ عجیب موقف دا دی چې مونږ د دې د واکمنو د دې د خلکو احترام کوو مونږ وایو چې احترام یې پکار دی او مونږ اوس په دې میو چې را هیچا ته د بل په مملکت کې چې دی انټرفیرنس نه دی پکار دا ماضی کې چې څه شوي دی زه پوهېږم لیکن زما خیال دی چې دا بېجا سوالات دي اوس وجه دا ده چې خبره لاړه په پس منظر کې ده او پاره کې تاسو ته پته ده چې دا س ائیډیل شین نه نو
مولانا صاحب
دا چې اوس جی
مولانا صاحب د دې نمخ کې چې سومرم د علماو ډله په افغانستان ته تدیب د پاکستانی طالبانو مشرانو سره ملیدل په دې موجوده دوره کې تاسو هغه سره د رابطې کوشش وکوي
جی زمونږ ملاقاتونه شوین دي کیږي بم دلته بیگا مولی حماس صاحب تشریف راوړی وو حماسی صاحب نو گزارش دا دی چې دا صرف د علماو ډیلیګیشن نه دی دې کې هم سره ماشاءالله نور خلک هم شته دي پروفیسران هم شته دي دغم دي
نه د پاکستانی طالبانو مشرانو سره ستاسو ملاقات شوی
نه 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 دا هغوی سره شوی دی او نه زمونږ په هدف کې او نه زمونږ په دغه کې دا خبره شته دی چې یاره مونږ څه دې مقصد نه راغلی
د مشال په نوم خپرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنگړي بنگړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نه کېږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و باندې ستر کې را وړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د ملګرو ملتونو متخصصانو پر افغانستان د افغان طالبانو د واک د دو کال پوره کېدو په مناسبت په هغه هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه پرون یو اعلامیه خپره کړه. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د بشري حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي او د جنو ټول ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. تفصیل عصمت سروان اورو.
د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبانو د خپل واک په تیرو دوو کلونو کې د بشري حقونو سرغړونو د ښځو خلاف محدودیتونو او شدید تبعیض ته دوام ورکړی دی. دوی په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د طالبانو له لوري تر واک وړاندې ژمنو او واقعیت ترمنځ ډېر توپیر شته او هغه تصویر ناسم ثابتوي چې ګمان کېده طالبان اصلاح شوي او بدل شوي دي. دا اعلامیه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت، د بشري حقوقو د دفاع ځانګړي راپور ورکوونکي ماری لاولر او د اقلیتونو په چارو کې ځانګړي راپور ورکوونکي فرینان دی وارنس لاسلیک کړی دی. دوی ویلي دوه کاله پخوا طالبان واک ته ورسېدل. له هغه وخته تر اوسه پورې داسې پالیسۍ اجرا کړي چې په سیستماتیک ډول د زده کړو او کار حق، د بیان او غونډو ازادي له خلکو اخیستل شوي دي. دوی په خپل اعلامیه کې ټینګار کړی چې دا سکراو ثابت شوی راپورونه شته چې د اعدامونو، جبري بې درکیو، په خپل سر نیونو، شکنجو او ناوړه چلندونو په اړه یې اندیښنې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو متخصصانو یادونه کړې چې د طالبانو له دې څرګندونو سره سره چې وایي د جنو د زده کړو مخنیوی به موقتي وي، عملا وضعیت ښیي چې په چټک او په پراخه پیمانه ښځې منزوي کیږي او ځورونې او ربړونې دوام لري. د دغو متخصصانو په وینا طالبانو د تیر کال پرتله د ښځو او نجونو خلاف تبعیضي اقدامات زیات کړي او تر دې حده یې رسولي چې د جنسیتي ربړونې د بشریت خلاف جنایت ګڼل کېدای شي. دوی په خپل اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو خلاف خپل چلند بدل کړي. شزو ته اجازه ورکړي چې په اقتصادي فعالیتونو او حقوق ضروري خدماتي برخو کې برخه واخلي چې له شزو او نجونو سره تړاو لري. د ملګرو ملتونو متخصصانو همداراز شزو ته د تګ راتګ او سیاسي ازادۍ د ورکولو ترڅنګ د نجونو او شزو پر مخ د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د 2020 په اګست کې د طالبانو له واکته رسېدو وروسته ډېرو فکر کاوه چې طالبان بدل شوي او نور حق طالبان نه دي چې له 1990 تر 2001 پورې حکومت کاوه. په قطر او نورو نړیوالو غونډو کې طالب چارواکو ژمنې کولې چې د واکته رسېدو په بڼه کې به ښځو ته د کار او زده کړو پوره حق ورکوي او بشري حقونو ته به درناوی کوي.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
السلام علیکم، ملیحه امیر زاده یم. د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه ونی زخبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره د هغوی د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونه.
ستړي مشي د مشال ریډیو سروې اونیزي خبرونه ته اوګستې د خبرونه قربانا ملیحه امیرزاده نشته. د خبرونه زه مخې ته وړم، زه هم تاسو قربا سره لمومند. اوریدونکو او کتونکو، په افغانستان باندې د طالبانو د واکمنۍ نن دوهم کال پوره کیږي، خو لا هم د ښځو په تعلیم باندې بندیز دی. ډېرې میرمنو له دولتي ادارو کار هغه پرېښودلی، په هغې کې دغه راز میرمنې نورې له څو ستونزو سره مخ شوي. په دې تیرو دوو کلونو کې هم پر دې له افغان میرمنو سره خبرې کوو. تاسې هم موږ سره پروګرام کې برخه اخیستی شئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00420212110015، بل شمیره دا 00420212110015. زموږ وایبر شمیرې دي 00420324349، او زموږ اسکایپ آی ډی دا MASHALRADIO. تاسو پر دې هم موږ سره اړیکه ټینګولی شئ. دغه راز دا وخت تاسو خبرونه اوري، نو د ویډیو لاندې خپلې څرګندونې ولیکئ. دغه خبرونه که ممکنه وي نو درسره شریکه کړئ. اوریدونکو او کتونکو، په افغانستان کې نن د اگست په 15 د طالبانو د واکمنۍ 2 کاله پوره کیږي، خو لا هم په دې هیواد کې له 6 ټولګي د پورته جنکو پر تعلیم بندیز دی، او د دولتي ادارو زیاتره خزینه کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي. خو د طالبان حکومت تل ادا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. پر دې خبرې کوو چې دغه میرمنې له څه ستونزو سره مخ شوي دي، اوس څومره ستونزې لري، او د دې حل څه کېدای شي. او موږ سره میلمانه دي فرناز الکوزی له پېښوره. فرناز صاحب، ډېر ډېر سلامونه
د مشال راډیو
ټولو اورېدونکو ته او تاسو ته، ډېر زیاته مننه ستاسو نه. تاسو موږ ته خپل وخت راکو. او موږ سره خاطره نوري هغه له اسلام آباد د سکایپ د لارې د خاطرې سره ډېر ډېر سلامونه.
ډېر زیاته مننه. سلام تاسو ته او تاسو ټولو اورېدونکو ته هیله ده چې ښه اوسئ او ښه پرمونه مو پیل کړی وي. همدارا ځانګړې سلام هم تاسو بلې میلمانې ته.
ډېره زیاته مننه. او بیا هم زه اوریدونکو کتونکو ته ویم چې فرناز هغه په پېښور کې ده، او هغه مدني فعاله ده، او دغسې بیا موږ سره خاطره نوري هغه د افغانستان کې هغې خبریالي کوله، دا وخت دوی په اسلام آباد کې دي. خاطرې اړو بیا هم تاسو سره ځو. تاسې نن تورې جامې مچولي، نو داسې ښکاري چې ډېر زیات خفه یاستئ. دا راته ووایي چې کله 15 اګست و، نو هم پر دې ورځ باندې په 2020 کې په هغه ورځ ستاسو څه تاثرات وو، څه سوچ وو؟ آیا تا دا سوچ کړی چې دوه کاله پس به زه هم دا خبرې کوم چې د جینکو میرمنو، افغان میرمنو باندې کوم بندیزونه دي، قدغنونه دي، هغه دې لرې کړل شي؟ څه احساسات وو په دې ورځ باندې ستاسو دوه کاله مخکې؟
د افغانستان د سقوط ورځ ټولو لپاره سخته وه. سهار چې زه کله دفتر ته تلم، ما ته مورجانې په لاره کې زنګ ووهلو، وایي راځه کور ته، ځکه ویل کېږي چې طالبان کابل ته راځي نیسي. ما ورته وویل معلومورې هېڅ خبره نشته، زه دفتر ته نږدې یم، خو که څه خبره وي زه بیا حتما درکوم. دفتر ته لاړلو، په یو ډول شور مشور، یو ذهني د ټولو لپاره ډله ډله کسان، همکاران به په هر ځای کې ناست وو، خبرې به یې کولې، چا به ژړل، چا به ویل څه کوو، څه به کېږي که چېرته دلته طالبان راشي کابل ته، که جنګ وشي. خو وضعیت ډېر زیات خراب و. زه لایف خپرونه وه، زه او زما همکار روسری په خپرونه کې وو چې زمونږ نجات راغی، او مونږ ته یې ویل چې او زما سره بله همکاره چې زمونږ په برخه کې کار کولو، مونږ ته یې ویل لاړ شئ کور ته. دا ډېره سخته ورځ په د لارې په زینو کې مونږ یو سلفي عکس واخیستلو. زمونږ مانیجر ویل وایي کېدای شي بیا سره ونه ګورو. مونږ ووتلو، ټول نجونې، ټول ښځینه همکاران مې له دفتر نه ووتلې. موټر نه پیدا کېده، یو ډول بیخي بد حالت وو. ټول پیاده تر کوره پورې پیاده لاړلو. ډېره بده ورځ وه. کله هم چې کور ته لاړلم د سقوط ورځ، هلته وه چې وویل شول ولسمشر اشرف غني د هېواد څخه ووته. خو موږ درد بیا هم په دې درلودلو چې کېدای شي خدای نخواسته ولسمشر مو لکه د ښاغلی ډاکټر نجیب په څېر هغه ووژل شي، خو ښه دا وه چې هغوی ووتل. نو موږ فکر کولو چې بیا په موږ باندې په افغانستان کې ټولو لپاره ژوند ختم شو. ډېر بده ورځ وه، ډېر مو وژړل، د ټولو لپاره سخته وه. مور مې راته ویل وایي خیر دی، ته ولې ژاړې؟ مور مې هم راسره په ژړا شوله، وایي خیر هر څه به سم شي. معلم مور دا څه نه سمېږي، ځکه زه چې کوچنی وم د طالبانو لومړۍ دوره زما ډېره نه یادېږي. خو زما ورور به کله چې مدرسې ته تللو هغه به یې په زور
سمه ډېر زیات وبخې. خاطرې ستاسو د سیګنلو کې څه ستونزه ده، مونږ بیا تاسو سره ځو. فرناز، تاسو د خاطرې دغه یو خاطره واورېده یو څه، نو ستاسو څنګه وه د 15 اګست ورځ دوه کاله مخکې؟ ستاسو څه احساسات وو، څه سوچ وو پر دې ورځ باندې، او دغه ورځ ما تاسو څه ولیدل، او هغه کمې اندېښنې چې ستاسو ذهن کې وې آیا هغه واقعي ثابتې شوې که څنګه؟
ډېر زیات مننه مومن صاحب. خاطرې جانې په خپله خاطره وویل، چون چې نن 15 اګست د افغانانو یا د لوی افغانستان چې موږ ووایو، که موږ دا تعریف ورکړو چې دا د افغانستان د بربادۍ ورځ ده، دا د افغانستان د را روان نسل د تباهۍ ورځ ده، دا هغه ورځ ده چې افغانستان موږ چې کوم فکر کړی وو، موږ چې تعلیم کړی وو، او موږ تعلیم د دې دپاره نه و کړی چې موږ پیسې وګټو، موږ تعلیم د دې دپاره کړی وو چې موږ خپل وطن آباد کړو، موږ خپل وطن د نړۍ د نورو هیوادونو سره سیال کړو، موږ په تعلیم کې، موږ په اقتصاد کې، موږ په سیاست کې، بلاخره موږ په ټولو برخو کې، موږ په زده کړو کې داسې یو هیواد لرو چې هغه د نړۍ د نورو هیوادونو سره سیال پاتې شي. او موږ د دې دپاره هڅه کوله، زیار مو باسته، که ژورنالیست و، که معلم و، که ډاکټر و، که هر څوک و، هغه په خپل مسلک کې دا هیله درلودله چې هغه د افغانستان د آبادۍ زیری ولري، د افغانستان د ښیرازۍ او سمسورتیا زیری ولري، او را روان نسل دغسې یو افغانستان په ډالۍ کې پرېږدي چې هغه د نړۍ د نورو هیوادونو سره سیال وي. خو 15 اګست دغه توره ورځ، دغه بدبخته ورځ، دې هر څه زموږ نه واخیستل. زموږ هیلې، زموږ ارمانونه، زموږ را روان پلانونه چې موږ د خپل هیواد لپاره درلودل، دا هر څه دغې بدبختې ورځې زموږ نه واخیستل. دغه ورځ هغه ورځ وه چې چا یې سوچ او فکر هم نه شو کولی، چون چې موږ لیدلي ول چې ډېر کار شوی و په هره برخه کې، افغانستان پرمختګ کړی و، د پرمختیا په لور روان و، پنځلسم د اگست کله چې زه په دفتر کې وم زما لایم پروګرام و سهرنۍ خپرونه ما مخته وړل هغې نه چې زه فارغه سولم د سبانۍ ورځې دپاره مې آمدګي نیوله نو زما همکاران راغلل ما ته یې ویل چې نجونې خو لاړې سهار ته ولې پاتې هغې به ما ته سهار غږ کوو ما ورته وویل چې ولې څه کیسه ده زه خو د سبا پروګرام لرم زه باید د هغې دپاره تقسیم اوقات جوړ کړم زه باید مېلمنو ته ټلیفون وکړم مېلمانه باید را وبلم وایي چې نه ته په موټر کې کښېنه لاړې تاسو باور وکړئ مومن صاحب چې دا تر ټولو هغه بدبخته ورځ وه کله چې زه ښار ته ووتلم نو ما لیدل چې انسانان خو پرېږده چې سپینګیري کوچنیان ښځې ځوانان دا موټرو داسې د کابل ښار پوښلی و دومره رش و چې ما داسې رش په ټولو وخت کې نه و لیدلی ما داسې فکر کوه چې په دا کابل کې دا لوړې ودانۍ چې دي دغه د حرکت په حالات کې دي منډې وي پیدا کړي دي د انسانانو په څېر دغه ماڼۍ هم روانې دي منډې وهي او د دوی شاته یو زورور توپان در روان د دوی ځان ژغوري هر یو ته مې فکر کوو هر یو ته چې مې سوچ کوو یو زما تر مخې نه د ملي اردو قطار و چون چې زه په ښار کې ډېره زیاته پاتې سولم تقریبا ما داسې دولس که دیارلس ساعته په ښار کې تېر کړل ځکه زموږ کور ته لاره ټولې لارې بندې وي ټول کابل زما په مخ کې ما د سترګو وړاندې سقوط شو ما ته دغه ورځ مومن صاحب زما هېڅکله بهیره نه سي تر څو چې زه ژوندی یم ان چې زه ووایم چې بیا انسان ژوندی کېږي بیا به هم دا بده ورځ زما په یاد وي خو هغه خبره زما د یو سرباز نه هېرېږي چې د قطار سره روان زما موټر د دوی د موټر سره جفت ودرېد چون چې لاره بنده وه ده ویل چې خدایه موږ خو دومره بېغیرته نه یو موږ خو داسې نه یو روزل شوي موږ خو پښتانه یو ولې ما ته د وطن نه د دفاع حق نه راکول کېږي ولې ما ته نن دا حق نه راکول کېږي چې خپل هېواد نه دفاع وکړم خپل وطن نه دفاع وکړم دا تر ټولو دردونکې او سخته ورځ وه
فرناز تاسو څه ګورئ چې دا د یو نظام ړنګېدل نه و دا د خواهشاتو د خوبونو په دغه شلو کالو کې چې کومې ادارې جوړې شوې وې که هغه د تعلیم وي که هغه د جرنلزم وي که هغه نورې داسې ادارې وي تاسو څه ګورئ چې دا دغه ټولو ړنګېدل و او بله پوښتنه ستاسې نه هم دغه ده که موږ پرس که د یوې زده کوونکي مثال واخلو چې یوه زده کوونکې وه هغې پرس که دولسم پاس کړی و او په بل ورځ باندې هغې غوښتل چې هغه انجینیره جوړه شي ډاکټره جوړه شي یا بل څه میدان ته لاړه شي او هغې دغه د دوه کاله تیر شول نو څه ګوري چې دا څومره تاوان دی دغه مختلفو څانګو کې دغه جینکۍ د هغې نه بې برخې دي هغوی بهر دي که تاسو ګورئ څو ورځې مخکې په خوست کې چې کوم زده کوونکي فارغ شو د طب پوهنځي څخه نو په هغې کې یوه جینۍ هم نه وه یوه ښځه ښځینه ډاکټره نه وه نو داسې په هر میدان کې به دغه ښځې وروسته پاتې شوي څه ګوري دا څومره تاوان دی
مومن صاحب ما تاسو ته مخکې وویلې چې که زده کوونکی و هر زده کوونکی چې موږ کوچنیان ښوونځي ته شامل کړو هغه نه دا پوښتنه کوو چې تاسو را روان کې څه جوړېدل غواړئ نو هر چا به ویل چې زه ډاکټر جوړېږم زه انجینر جوړېږم زه ښوونکی جوړېږم زه اقتصاددان جوړېږم یا زه کوم بل مسلک به انتخاب کړي یا زه ژورنالیسټ جوړېږم نو تاسو وګورئ زه که نن داسې سوچ وکړم چې زه د ښوونځي یوه زده کوونکې یم او زما را روان داسې خلکو په لاس کې دی چې هغوی نه په انسانیت پوهېږي نه تعلیم لري نه تربیه لري نه اخلاق لري نه په ټولنیز ژوند باندې پوهېږي نه په سیاست باندې پوهېږي نه په اقتصاد باندې پوهېږي نو چې د یوې زده کوونکې یو کوچنی چې هیله لري د هغې ژوند چې د داسې خلکو په لاس کې وي نو د هغې به هیله او ارمانونه څنګه پوره شي منګه هر یو داسې سوچ کوو هر یو مو دا فکر کوو تاسو وګورئ او ټولنه کې وایي چې د کم نارینه شاته چې د ښځې لاس وي هغه نارینه بریالی وي منګه وایي چې ټول وایي چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده خو ښځه د ټولنې پوره برخه ده ځکه دا ډاکټر چې جوړېږي دا انجینر چې جوړېږي دا که هته یو رئیس جمهور جوړېږي هغه د یوې مور زوی دی هغه یوې مور راوړی دی هغه یوې مور روزلی دی نن چې دومره غټ غټ کسان ځینې جوړېږي تاسو اوس فکر وکړئ چې زموږ را روان افغانستان چې د دغه نظام په راتګ سره او دغه نظام چې په افغانستان کې واکمن دی دغه چې نه په سیاست پوهېږي نه په اقتصاد پوهېږي نه د تعلیم په ارزښت پوهېږي او د نجونو دغه ژوند چې نن په افغانستان کې ده دا ډېر دردونکی ده مومن صاحب دا د افغانستان د راتلونکي لپاره دا د افغانستان دپاره یو 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 داسې الفاظ دی چې زه دې ته الفاظ نه لرم چې دې ته استعمال کړم چې دا د افغانستان دپاره څومره دردونکی
فنانا صاحب دغه ساسو خپل نظر دی بیا هم زوردون کو کتون کو ته ویم چې د طالبان حکومت تل ادا کړی دا چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه خوندې دي. مونږه پر دې خبر کو چې په تیرو دوه کلونو کې افغان میرمنې هغه لڅ ستونزو سره مخ شوې، څه مشکلاتو سره مخ شوې، څه قسمه حقونه هغه به برخې پاتې شول. مونږ سره ملمنه دي فرناز الکوزی صاحب له پېښور، مدني فعال ده، خبريال پاتې شوې ده، خاطره نوري هغه هم خبريال پاتې شوې په افغانستان کې دا وخت په اسلام آباد کې ده. نو خاطره نوري صاحب یو وار بیا مونږ سره د سکایپ لای راغلي. خاطره صاحب تاسو به د هغه کلیپ په سوشل میډیا کې کتلی وي چې په هغه کې محبوبا سراج صاحب هغه د زبیح الله مجاهد سره خبرې کوي، دغه نه پوښتنه کوي چې تاسو ولې میرمنو ته اجازه نه ورکوئ د تعلیم. نو بیا هغه ورته دا خبره کوي په ځواب کې چې مونږ به کوشش کوو چې دغه ستاسو دغه خبرې هغه مخې ته یوسو، نور چې کوم چارواکي دي هغوی ته ستاسو غږ ورسو. خو هغه و چې زه ویان دیم، بیا هغه ورپسې دا خبره کوي چې د هغې نه مخکې وبخې هغوی بیا دا خبره کوي چې په افغانستان کې چې کوم علما دي هغوی مونږ کوشش کوو چې د هغوی سره په شریکه، مطلب چې کوم حکومت ته هغوی علما عالمان په شریکه باندې د دې مسلې حل راوباسي. هغه وایي که پرسکه مونږ د عالمانو خبره نه منو نو بیا زموږ حکومت سقوط کوي. نو دا قسمه خبرونه تاسو ته څه څرګندېږي چې په افغانستان کې به د جینکو د میرمنو راتلونکی څنګه وي؟ زه فکر کوم د خاطرې صاحب د ټلیفون کرښه کته شوې ده. فرانا صاحب وبخې خاطره نوري صاحب راغلي ده، مونږ کوشش کوو چې دغه فریم برابر کو تر هغه. فرانا صاحب که تاسو په دغه باندې څه ویل غواړئ؟
تاسو وګورئ په جمهوریت کې او د جمهوریت په دور کې مونږ په هر برخه کې پرمختګ کړی وو.
ډېر زیات وبخې پوښتنې ډېرې زیاتې دي او خبرونه کم پاتې، نو که تاسو خپل ځوابونه لنډ لنډ راکړئ نو نړۍ مننه به وي. ښه،
لنډ به درته ځواب کوم. نو انجنو د جمهوریت په دوره کې ښځو ته ډېر کار شوی وو. یو خو د تعلیم پرمختګ و چې موږ تر دې پورې انجنې بهر ته لاړلې، تعلیمونه یې وکول. بل که راسو د دوی په ټولنیز ژوند کې ډېر پرمختګونه راغلي ول. میرمنو سیاست ته مخه کړې وه، میرمنو اقتصاد برخې ته مخه کړې وه، میرمنو تعلیم ته مخه کړې وه، میرمنو په بهر کې د ماسترۍ تر کچه زده کړې وکړلې، او د هغې تر څنګه چې انجونې په بدو کې ورکېدلې دغه صفر ته ورسېدلې. انجونو باندې چې پیسې اخیستلې دا ولور اخیستل کېده، دا صفر ته ورسېدلې. هغې تر څنګه کوچني ودونه چې کېدل هغه له منځه لاړل. یعنی په دغه برخه کې ډېر زیات پرمختګ شوی. اوس ته موږ وګورو چې دغه ټولو برخو کې پرمختګ وسي او دغه ټولې ناوړه دودونه او رسمونه رواجونه له منځه لاړ سي، انجونو ته د تعلیم زده کړې زمینه برابره سي، انجونې خپل په خوښه واده وکړي، د هغې تر څنګه نور د سی ډیر پرمختګونه سوي ول. خو اوس حالاتو کې چې دغه ټول صفر ته بیرته رسیدلی دي، نو د افغان میرمنو ژوند خو اکی ډول موږ ویلی سو چې دا را روان ژوند دی ډیر له ګواښ سره مخ دی، او د دې را روان ژوند به نور هم لا پسې ترخیږي په افغانستان کې.
سمه خاطره صاحب ډیر زیات مننه. یو ور بیا غوښ زموږ غړي کټینګ شوې ده. ستاسو نن دغه پښتنه ده چې هل څه کې دي چې تاسو په خیال باندې د دغه کوم حالات چې په افغانستان کې جوړ دي، په خزو باندې محدودیتونه دي، بندیزونه دي، د دې حل څه کېدای شي؟ دا وخت په ټولنیزو رسنیو کې کېدای شي ډېری ځوانان ستاسو د غږ اوري په افغانستان کې، په پاکستان کې، د نړۍ په مختلفو برخو کې. څه وته وایي؟
حالاره دا کېدای شي لکه چې یو کلپ هم دې ورځ په ټولنیزو رسنیو کې کته پورته کېږي د اغلی محبوبا سراج او ښاغلی مجاهد صاحب. نو هغوی ویلي دي په خپلو خبرو کې چې که چېرته ملت د حکومت نه فاصله اخیستي، نو د حکومت دوام ته به ډېر څوک زړه نه ښه کوي، ځکه چې حکومت په داسې شرایطو کې ډېر دوام نه کوي. خو ما د وخت یوه لیکنه هم پرې درلودله که چېرته یو دولت د ملت د غوښتنو برخلاف کار کوي، د ملت غوښتنې په پام کې نه نیسي، د هغوی ارزښتونه په پام کې نه نیسي، د هغوی حقونه په پام کې نه نیسي، نو داسې یو ملت کله کولی شي د حکومت سره په خوا کې پاتې شي او د حکومت څخه هغوی مطلب هغه وکړي د هغوی سره یو ځای په یوه لاره باندې واوسي. نو هر لاره دا ده که چیرته یو حکومت غواړي که هغه د طالبانو حکومت وي که د جمهوریت حکومت. د جمهوریت په حکومت کې هم خلکو همداسې د حکومت د ولسمشر او همدارس د هغوی د کابینې تر وړاندې درېدل د هغوی تر څنګ نه درېدل ځکه هم ستونزه په ملت کې ده او حکومت سقوط شوله. او اوس چې د طالبانو حکومت د دوی غوښتنې نه مني خبره دا ده چې که چیرته حکومت غواړي چې ملت د دوی سره پاتې شي او د دوی حکومت دوام وکړي باید د ښځو حقونه په پام کې ونیسي، هغوی ته د کار زمینه څنګه چې دوی اخیستې د ښځو څخه د مېرمنو څخه بیرته یې هغوی ته ورکړي، نجونو ته ښځو ته د تعلیم د لوړو زده کړو حق ورکړي، د هغوی ته اجازه ورکړي چې لاړ شي زده کړې وکړي، او همداراز فردي حریم ته باید دوی تعرض ونه کړي. نو په افغانستان کې د اوسنۍ وضعیت چې روان دی او دوی بیا هم غواړي چې ملت له د طالبان له حکومت سره پاتې شي، نو تاسو خو حداقل لږ د ملت په خوښه باندې کار وکړی. پرون کاوړ مورس په یو ولایت کې د افغانستان د خزینه خبریالانو په غږ باندې د راډیو د ټلویزیون له لارې هلته بندیز لګول شوی دی. نو که چېرته دوی په داسې سیستم سره چې دوی مخته ځي دوی نو توقع دوی نه لري چې ملت د دوی سره پاتې شي یا د دوی غوښتنې دې دومره ومنل شي، نو دوی هیڅکله د انتقاد پذیره نه دي. اد نه مني که انتقاد ومنل شي او دوی هر هغه ستونزې چې دوی پوهېږي چې ملت د هغې پر خلاف دي نو که هغوی سامې کړي ملت هم ورسره درېږي او دا به ښه وي.
سمه فرانا صاحب، ستاسو دغه پوښتنه ده چې په موجوده حالاتو کې چې په افغانستان کې هم حالت جوړ دي د دې د مسلو د حل په لار کې د افغانانو افغان ځوانانو رول ته پیغلو رول ته څنګه ګوري؟ آیا هغوی خپل رول لوبوي او کنه؟ څنګه تا څنګه ګوري؟ ډېر زیاته مننه مومن صاحب،
تاسو وګورئ دا داسې یو نظام دی چې هر څه په خپل هغه سوچ فکر کې چې دوی کم څه ګرځي هغه دوی کوي. دوی نه ځوان ته حق ورکوي چې دوی
پښتنه زما دا ده چې که د افغانستان نه بهر ځوانان یا په افغانستان دننه دي مختلف سوله ییزه لارې شته، د سوله ییزه لاریونونه کولی شي، مظاهرې کولی شي سوله ییزه، نو تاسو ګورئ چې آیا هغه ترسره کیږي که هغه ښې روانې وي برابرې که نه؟
مومن صاحب تاسو وګورئ، تاسو خپله لیدلی دي، موږ هم ګورو د ټولنیزو رسنیو د لارې نه بار بار په زرهاوو لاریونونه سوي دي، په زرهاوو غوښتنې سوي دي، په زرهاوو لیکونه استول سوي دي. دوی نه دا غوښتل سوي دي چې په افغانستان کې د ښځو تعلیم ته لاره پرانیزي، د مکتبونو بردې دروازې خلاصې کړي، د هغې تر څنګه که د رسنیو باندې چې کله بندیزونه ولګېدل تاسو ولیدل چې د دې په باره کې لاریونونه وسول، دا یو میاشت وړاندې د ښځو سینګارتونونه بند شول. تاسو ولیدل چې ښځو لاریونونه وکول خو دوی کوم تشدد ښکاره کړ، دوی کوم ظلم ښکاره کړ. لاریون په دې معنا دی چې هر فرد کولی سي، هغه ازادي لري. افغانستان اوس آزاد نه ده، که چیرې افغانستان آزاد وای بیا هغه تا ته دا حق درکوو چې ته لاریون وکړې، ته خپل حق وغواړې، ازادي بیان باید ولري. نو دغه مېرمنو چې لاریون وکړه چې خپل حق یې وغوښته چې موږ که تاسو دا سینګارتونونه بندوئ نو موږ وخورو وچکو چی شي، دلته خو اقتصاد صفر ته رسېدلی، دلته خو ډېری خلک چې د هېواد نه ځي، تاسو ګورئ دا ځوانان چې بهر وځي په قچاکي لار وځي، دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي. خو دا د دې د مستۍ نه خو نه ځي، د نیستۍ نه یو څوک خپل هېواد پرېږدي، د مستۍ نه نه پرېږدي. دا ټولنیزو رسنیو کې دا نن چې زه دلته ناسته یم، یا خاطره جانه دلته ناسته ده، دا موږ د افغانو د مېرمنو د ږغ د پورته کولو دپاره دلته ناست یو. خو بدبختي دا ځای ده چې په هر هېواد کې تاسو وګورئ دلته واټساپ ګروپونه جوړ شوي دي چې د تعلیم په باره کې دوی خپل ږغ پورته کوي، یا د ښځو د د سیاست په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې. ما خو کل کړه واخلو د ښځو باندې دوی ډېر زیات پابندي کړی ده، ښځو باندې ډېر زیات بندیزونه لګولي دي. خو بدبختي زیاده ده چې دوی غوږونه نه لري چې واوري، سترګې نه لري چې وویني.
خاطرې صاحب، ستاسو نه دغه پوښتنه ده چې تاسو څه نیمګړتیاوې وینئ د دغه مسلې د حل په لاره کې؟ تاسو را طالب خبر وکړه، بلخوا فرناز صاحب دغه خبره هم وکړه چې مظاهرې لاریونونه غار څه کیږي، نو دغه سره څومره اتفاق لري؟ او بله، ستاسو په خیال باندې دغه آواز نور څومره قوي کېدی شي؟ ځوانانو ته او پیغلو ته څه کول پکار دي؟
ځوانانو پیغلو ته په وطن کې بهر او دننه دننه سره لدی چې مخکې تاسو میلمانه یادونه وکړله چې دننه غږونه بدرګه کېږي نه هغوی ته کول کېږي چې باید غږونه وویستل شي. او تاسو هم د دې شاهدان وی چې په ځلونو باندې حداقل کې د نجونو سره په لاریونونو کې د میرمنو سره په لاریونونو کې هلکان همغږي شوي دي، سړیان همغږي شوي دي، هغوی نیول شوي دي او ورځ ورځ د طالبانو په زندانونو کې پاتې شوي دي. د هغوی سره خشونت چې ترسره شوی دی هغه ټول لیدلی دي په خواله رسنیو کې ډېر هم کته پورته کېږي. نو خبر دا ده کوم کسان چې د هېواد څخه بهر دي، حداقل هغوی دي د اوسنی کوم نظام چې هلته دی د هغوی سره خپل غږ نه بدرګه کوي، حداقل هغوی دي د هغه سره ودرېږي. د ایران ایران کې تاسو ولیدل چې د محسا امینی له وژنې وروسته څه ډول تظاهرات وشول، په څه ډول سره د هغوی تظاهراتو حداقل رد خوی رنګ واخیستلو، کوم ظلمونه چې هلته په خلکو باندې وو نړیوالو ټولو ولیدل، خو اوس په افغانستان باندې متاسفانه چې نړیوالو او څه رقم چې حکومت سترګې پټې کړې دي په خلکو باندې کوم ظلم چې هغوی روان کړی دی هغه روا بولي. نو نړیوالې ټولنې هم پر افغانستان باندې ظلم کوم ظلم چې باندې سترګې دی ورته پټې کړې دي، پرته له دې چې هغوی یوه بیانیه خپره کړي نور هیڅ شی نه کوي. د نړیوالې ټولنې توان او زور رسیږي چې هلته په افغانستان کې کوم حکومت چې امریکا حاکم کړی دی په هغوی باندې زور ولي، په هغوی باندې هغوی مجبور کړي، هغوی باندې بندیزونه ولګوي، هغوی مجبور کړي چې بالاخره غاړې پرېږدي د ملت کومو غوښتنو ته چې ملت یې لري. نو ملت خو کوم بل څه نه لري، صحیح ده. دوی ته چېرته د شریعت چوکاټ یادوي، د شریعت په چوکاټ کې زه هیڅ کومه مسلمانه خور، هیڅ کومه مسلمانه مېرمنه ونه لیدله چې د شریعت له چوکاټ نه بهر همدغه دول شل کالونه کې چې مکتبونه وو کوم کوم فساد په مکتبونو کې ترسره شوی چې دوی هغوی ته شریعت ټاکي. دوی که غواړي د افغانستان کوم تعلیمي نصاب هغه بدل کړي، نو که چیرته په ټولنیزو رسنیو باندې د کتاب د نوي نصاب زه نه پوهېږم چې هغه بدل شوی یا بدلېږي یا دا کوم څه شی دی.
بالکل، داسې خبرې روانې چې هغه کې ډېر بدلونونه شوي دي، زمونږ داسې سرپورونه او بیا هم اوریدونکو کتونکو زده سوم چې تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته غوږیستئ. لږ وخت پاتې دی او بیا هم چې دوی کوم نظر ورکو د غوی خپل نظر دی، او بیا هم زده ویم چې نړیوالو ادارو امریکا او داسې نورو ډېرې هغې له افغانستان حکومت په وار وار غوښتي دي چې تاسو مېرمنو ته خپل حقونه ورکړي. او موږ سره اخري شی بي دي فرانا صاحب استاس نه بس اخري پښتنه دغه وی چې هغه افغاني جونه مېرمنې چې په افغانستان کې په غوي قدغنونه لګیدلې دي څه کوي دا محل؟
ښاغلی مومن صاحب، تاسو خپله ګورئ کومې افغان نجونې که موږ یې زده کوونکي را واخلو هغوی په کورونو کې دغسې ناستې دي، څوک د یو لسم سم ټولګي زده کوونکي دي، څوک د لسم، زما خپله دوی خویندې دي هغه د یو لسم ټولګي زده کوونکي وي، نن دغسې ناستې دي یو شی هم نه کوي. او که تاسو ګوري چې هغه مېرمنو چې په دولت کې کار کوه، دولتي ادارو کې کار کوه، هغوی هم په کورونو کې داسې ناستې دي، هغوی چې سنگارتونونه درلودل هغوی هم دغسې ناستې دي، هغوی چې نورو موسسات سره کار کوه هغوی هم دغسې ناستې دي. یعنی د ټولنې یو فعال قشر چې هغه مېرمنې وي په افغانستان کې چې دوی ډېر تعلیمونه کړي ول، په هره برخه کې دوی زده کړې کړې وي، نن دوی هغه چې په کور کې نه ولیدي، تاسو فکر وکړئ چې دا به د افغانستان د راتلونکي دپاره څومره یو ګواښ وي، او د افغانستان د پرمختګ کې د دوی څومره ونډه وه، او اوس چې دوی په کور ناستې دي افغانستان به څومره شاته تګ وکړي او څومره به شاته پاتې شي. سمه،
ډېره زیاته مننه ستاسو دواړو قدرمنو مېلمنو نه چې موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته. ډېره زیاته مننه، ښه وختونه تاسو. اوردونکو همدې سره د مشال ریډیو سروې اونیزه خبرونه پای ته رسیږي. موږ پر دې خبرې کولې چې د طالبانو په دوه کاله واکمنۍ کې افغان مېرمنو څومره خپل حقونه هغه له لاسه ورکړل، او پر دې مو خبرې کولې. موږ سره مېلمانو له پېښوره فراناز الکوزی او له اسلام آباد موږ سره خاطره نوري وه. فرناز الکوزی هغه مدني فعال ده، دغه راز خبریاله هم پاتې شوې ده، خاطر نوري هم خبریاله پاتې شوې ده، او دوه دا محل په پاکستان کې. هم دې سره د سروې خبرونه وخت پای ته رسیږي. خپل قربا سره لمومند او زمونږ پروډوسرانو عیسی کمیری او
زمنگا نور پروڈیوسرانو ته اجازه ورکړي. د الله پامان خو وختونه
مرغلرے نہ دے سدے.